یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزن ریاستنوري هرکلی کوم. په پیل کې لړن خبرونه. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کنفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د کنفرانس ګډونوال وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت ارزوي. د طالبانو حکومت چې نږدې کالې په پوره کېدو دی تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د دې ولایت په جلریز نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه لادرک دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي. چارواکي وایي دوه سخت دریځي فلسطینیان نن د اسرائیل امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریځي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصا شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا لږ تر لږه 21 کسان پرون په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیند د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار د مرکزي ښارونو په شمول څو ښارونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په 2019 کال د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه شپږ اویا کسان د سیلابونو له امله مړه شوي وو او له $2 میلیارډ زیات تاوان یې هم اړولی و. چین د خپل فضایي درې موډله اډې د نصبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه فضایي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند دی چې د خپل فضایي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې 23 ټنه لابراتوري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضایي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2011 کال په اپریل کې دغه فضایي اډې کار د لومړۍ فضایي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی دی. ازادي رادیو او ری اوډاندې په خبرونه کې سبب د ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه دی او دوه ورځنیز کانفرنس کوربه وی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله د پلور او پیر په محل دوی له ستونزو سره مخ دي.
کنار زیادې مند باندې ختل امه دواړه پرې مېمه ته د لاس ورکړې دي.
زړې زیاتې دي څوک دکاندارانې ولرکېم نه اخلي. بانکونو والا درې غوښتي بیرته نه اخلي.
دا به هم واورئ چې د ماین پاکۍ محصې په افغانستان کې د ماینونو د ایستلو لپاره د بودیجې نشتوالي ته اندېښنه لري خو خلک تر اوسه د ماینونو قرباني ورکوي.
کنار زیادې مین باندې ختلی امه دواړې پرې مېمه ته د لاسه ورکړې دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو اورئ. سبا دوشنبه ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د یو کنفرانس کوربه دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سرپرست وزیر امیر خان متخی په مشرۍ یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی هغه هیواد ته روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې په تاشکند کې د افغانستان په اړه په دغه دو ورځني کنفرانس کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وی د افغانستان په اړه د ازبکستان په ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په کانفرنس کې د بیلابیلو مسایلو او د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپل خبرې شریکې کړي.
لاوی خوب سیدی عادت خوب ما کیم رو از کاری دست مختلف سکتورو ادارو نمایندگان و مرسلی و علت با افغانستان داخل کنی نیازمندی و ارتیابی او دیدامی مرات دعیه داخل کو گشتنی با علت متکبی او داغو فرنا که با خبری کی او دا کنفرانس پاشیه که دین آلخون سر خصوصی دنیم داری
په دې کانفرنس کې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري. هندي رسنوی ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کانفرنس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي. له دې وړاندې پاکستان هم تایید کړی و چې د افغانستان په اړه د ازبکستان په کانفرنس کې برخه اخلي. کانفرنس د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سبا پیلېږي او بل سبا به هم دوام کوي. تېره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر ناروف په مسکو کې خبریالانو ته ویلي وو چې د دغه کانفرنس په اړه تیاری بشپړ شوی او پکې به د افغانستان ترڅنګ په نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم بحثونه وشي. نوموړي ویلي و چې په دې کانفرنس کې د طالب پلاوي ګډون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. که څه هم د دغه کانفرنس د اجنډا په اړه تر دې د مخکارت څه نه دي ویل شوي، خو ښایي امنیتي مسایل د بحث مهم موضوعات وي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان په افغانستان کې د داعش وسلوالو له سر راپورته کولو اندېښنه لري. له دې ډلې زلمی احمدزي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې له افغانستان خاورې د ازبکستان په سرحدي ښارګوټو د توغندیو لېږدول او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیت هغه څه دي چې دا هیواد اندېښمن کړی دی. په ازبکستان کې د افغانستان په اړه دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې کال په پوره کېدو دی او لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، د میرمنو په کار کولو بندیز دی او دغه شان په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د میدان وردګ ولایت چارواکي د وروستو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله راید ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه لا درک دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي.
په میدان وردګ ولایت کې بارانونه، شدید بارانونه شوي او سیلابونه راوتلي دي. له کبله خلکو ته مالي او ځاني تلفات اړولي دي. ډېرې کرنیزې سیمې وړې دي، لارې بندې کړې وې. تقریبا د بامیانو د کابل لاره 5 ساعته لپاره بند وه، بیا خلاص شوله. فلحال خو لارې خلاصې دي، خو تلفات ډېر دي. تقریبا ټول ولایت کې 12 کسه هم تروسه نه درک دي، چې هغه کې 8 کسه یې کوچان دي. تروسه معلومات دل شوی کوم چې تم معلومات وکړل به جزئیات شریک کو سره ان شاء الله.
دغه راز د سیمې اوسیدونکو هم د سختو ورښتونو او بارانونو خبره کوي. له بلې خوا د خوست د میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او دوی سره د مرستې وشي. زپل شوی خلک وایي د زی میدان دوه ماشومان په سیلابونو کې ورک شوي او تر اوسه نه دي پیدا شوي. نور حال په دې رپورټ کې.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وروستیو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یوه اندازه کرنیز ځمکې یې له منځه وړي او یو شمېر کورنۍ څاروي یې تلف کړي دي. د جولای په 23مه د زازی میدان اوسیدونکي احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته. د اوسم فعلاً باران د ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کېدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته. دوه ماشومان لا بدرک شوي دي. څلور پنځوش کې امتحان کېږي. هوته سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لګلی دی هغه هم بریالي نه دي شوی. خو دغه ساحه کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. دغه ساحه کې ځنی زیانه بغیر مالي زیانونه خلکو ته اوښتي دي، او اوس هم د وخت اټکل بیخي زیات دی دغه ساحه کې، او زیات سیلابو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان ورسول، مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي، او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده، خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه ورکوي چې موږ سره لوړ چارواکو نه حکومت خوشي.
د ځازی میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونو ډېره ځپلې ده، خو تر اوسه ورسره ډول مرسته نه ده شوې.
مونږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیر زیان ته ورسولو. مونږ ته دوه ماشومان وړي دي، په صاحب دې راکړي، موږ سفر نه هیڅ همکاري نه ده شوې. مونږ به ولایت نه موږ ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې ورستیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوښتي ځاني او مالي زیانونه مني، او زیاتوي چې په ځاز میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبه وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسپموي. هغه که اوس رسیدلی ورته مرستي او یا وروسته ورته رسیږي، په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونه وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې څه برخې تر اوسه په ماینونو پوښلي او هره ورځ د خلکو ژوند ګواښي. په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ښکېلو خواوو ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښلي دي. سفیالله ستانکزی نور جزیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجه له لاسه ورکړی او مجبور شوی یو سل شل کارکونکو ځواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشټوالی دی او هیواد لپاره چې څلوېخ کاله جګړه تیر کړي او په ماینو پوښله خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوند ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرټر جنرال شارلوت سلنت وایي ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پیښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یو ډیره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر سلو پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډیره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږکال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي څو کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
15 کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. او کله نه وم او له ماینونو سره بلد نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهار د سره صلیب روغتون ته راغلی څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړي.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کاله مخکې کنار زیادی مین بانی خطل همه دوالی پخیمی همه تا دلاس ور کردی نو ناتا کال مخ که
تیر کال پا آگست که ده طالبان پا واکمنی دو لعوانستان سر لوی برخ بحرانه امرستی وزندی ده ده چاره اکثر خدماتی چانگی هم اغیزمه نکدی او ده ماین پاکی ده برخی پتسیر اکثر کار کون که ده بودیجی ده نشتوالی بخاطر لدن دو زواب شل. خود امریکا ده بحرانه چار وزارت ده مدبات و چانگی رویترز ده ویلی لتیر آگستی لعوانستان سر طول تال او سو شل میلیون دالر بشری مرسته کرده.
ازادي رادیو اوري د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویل روسي سره د غلي داني د صدراتو له موافقه څلري ساعته نو تیر شوی چې روسي پروند او د سپر بندر راکټي بریده وکړ پر اوکرين د اوديسي بندر چې د توري بهيري په غاړه پروت بندر دی یو ستراتیژیک بندر ګڼل کیږي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د جګړې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیلولو په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکرين د چارواکو په وینا دوه روسي کروستو غندي پرون د اوديسي په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. ولادیمیر زيلنسکي ویل دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دغې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادرې شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخامخ دی 10 میلیارد ډالر عاید ترلاسه شي. او اوس هم د افغانستان په اړه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان صنعتکارانو ټولنه د طالبانو له حکومت غوړي چې د برښنا په برخې د فابریکه لرونکو ستونزې حل کړي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که د فابریکه لرونکو ستونزې د برښنا په برخې کې حل شي، دغه چاره کولی شي د صنعت د ودې او دغه شان افغانستان ته د بهرنیو پانګوالو په جذب کې مرسته وکړي. د ښاغلي صافی په خبره په افغانستان کې د برښنا په برخې کې پیل شوې پروژې باید تر منزله ورسیږي تر څو له فعالیت لوېدلې فابریکې بیرته فعاله شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د فابریکو په وړاندې د برښنا کمښت یوه جدي ستونزه بلل شوې او وخت نا وخت د حل کېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان له برښنا شرکت سره خبرې وکړو خو په اړیکه ورسره بریالي نه شوو. په ننګرهار ولایت کې 515 بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره وویشل شوې. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د AHF موسسې په مالي لګښت د چپرهار په ولسوالۍ کې 515 تنو بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل وویشل شول. د دې وزارت په خبره یا د کرنیزې کڅوړې هغو بېوزلو بزګرانو ته ورکړل شوې چې د اصلاح شویو تخمونو د اخیستلو توان نه درلود. د دوی په خبره په دغه کرنیزه کڅوړه کې شپږ قلمه توکي د جوارو اصلاح شوي تخمونه، بیلچه، پنجکش، تسکوره، تور او سپین کیمیاوي سرې شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یادو بزګرانو ته د څارویو لپاره دانه، کنجاړه او بوس او د چنجیو ضد درمل هم ورکړل شي. او نن په افغانستان باندې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 55 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.4 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 402 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
پرونه په دې برخه کې به واوري چې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله یې د پلور او پیر په مهال دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
ایرو ایشیا ریو خبرونه لیکي د طالبانو له لوري د جمهوریت نظام تر نسکوري دوره وروسته میاشت میاشت تیرې شوې خو د افغانستان وضعیت لا هم نه څرګند دی نه د ډاډ وړ. د خبرونې په باور طالبان د تیر حکومت په پرتله هم په کور دننه له نورو افغانانو سره هم له نړیوالو سره بل ډول چلند کوي. ایرویش ریو بیا لیکي بېلابېلو سیمه ییزو لوبغاړو د خپلو ګټو له مخې په ښکاره او پټه طالبانو ته لاس ورکړی دی او په دې ډول ناپېژندل شوي طالبان اوس د یوه سیاسي پیاوړي بنسټ په توګه راڅرګند شوي دي. د خبرونې په وینا واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په افغانستان کې لوبغاړي، ګټې او ستراتیژۍ بدلې شوې. د خبرونې په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونه هر یو غواړي چې دا تشه په خپله ګټه ډکه کړي. د خبرونې په نظر چین په افغانستان کې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په دغه هیواد کې خپلې دلچسپۍ لري. هند بیا په خپله بودیجه کې له افغانستان سره مرستې ځانګړې کړې دي. ایرویش ریو لیکي هند چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده، که چېرته له افغانستان سره خپل تاریخي روابط ونه ساتي دا پانګونې له خطر سره مخامخ شي. د اسرین آی په نوم یوې خپرونې بیا د افغانستان دننه له مدني فعالانو او د بیان د ازادۍ له پلویانو سره د طالبانو پر چلند لیکنه خپره کړې ده چې په پیل کې د یوټیوب د نیول شوي فعال اجمل حقیقي قضیې ته اشاره کړې ده او لیکي په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې ده چې پکې اجمل حقیقي د طالبانو له لورې شکنجه شوی دی. اجمل حقیقي اسلام ته د توهین په تور نږدې میاشت مخکې طالبانو ویلي د ده د یوټیوب یو ملګري غلام سخي چې ویل کېږي عصبي ستونزه یې لرله په ټوکه یوه ویډیو خپره کړې وه او په خپله اجمل حقیقي د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په یوټیوب کې بخښنه وغوښته او ویې ویل چې دی مسلمان دی او هېڅکله به داسې څه ونه کړي چې خدای مکړه اسلام ته پکې توهین شوی وي. د اجمل حقیقي د دې اعتراف او بخښنې تر خپرېدو وروسته هغه زنداني شو. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې اجمل حقیقي او د ده ملګري دې سمدستي خوشي کړي.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي چې له امله دوی د پلور او پیر په مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی د افغانستان بانک له چارواکو غواړي چې یو حل لار ورته پیدا کړي، خو په ختیځ کې د افغانستان بانک چارواکي وایي د زړو افغانیو د چلښت طرحې جوړ کړي او ټولو خصوصي بانکونو صرفانو او متشبثینو ته لیږلي چې له مخې به هغه ټول زاړه بانک نوټونه د چلښت وړ وي چې تر دې وړاندې بانکونو نه اخیستل. نور د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې اکثره واړه بانک نوټونه لکه سلګون، پنځوسګون، شلګون او لسګون لاس په لاس کېږي چې کاغذ یې سولېدلی، رنګ یې کم رنګه شوی او ځای ځای پلستر شوی وي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې اکثر وخت یې د پیر او پلور پر مهال د زړو بانک نوټونو پر سر ناندرۍ رامنځته کېږي. دوی وایي چې هټیوالو سره یې ناندرۍ یوې خواته، او کله چې د خصوصي بانکونو پیسې وباسي هغوی زاړه بانک نوټونه ورکوي، خو کله چې دوی بانکونو ته زاړه نوټونه وروړي هغوی ترې نه اخلي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي شفیق الله او نورګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته د بانک د لارې نه نور عام خلک مونږ سره زړې پیسې ډېرې زیاتې را وړي. زمونږ خو مشتریان دي، مونږ ترې نه قبله واخلو یو ترنه، خو چې مونږ بې په حوالو کې یا په همداسې چا ته ورکړو نو مونږ بیا ورسره ډېر لاس او ګرېوان یو، ځکه مونږ سره پرې خلک ډېر جنجالونه کوي. بیا په بازار کې بېرته هغه پیسې نه چلي، بانک ته ځي، بانک یې نه اخلي او خلکو ته یې ورکوي چې هغوی د کمه کوي.
زړې زیاتې دي، هېڅوک دکانداران یې ولرته هم نه اخلي، بانکونه والا یې درکوي خو ته بېرته نه اخلي.
بل لور ته په ختیځ کې د افغانستان بانک کارپوه تاج محمد تمکین وایي د افغانستان بانک مرکزی دفتر د زړو بانک نوټونو د چلښ په موخه یو ترخه جوړه کړې او ټولو خصوصي بانکونو صرافانو او متشبثینو ته یې لیږلي چې له مخې هغه ټول زاړه بانک نوټونه د چلن وړ دي چې پخوا بانکونو نه اخیستل او په بازارونو کې پرې راکړه ورکړه نه کېدله.
په دغه شکرونو کې چې د افغانستان بانک د مرکزی دفتر د ریاستي دفتر لخوا په ټویټر نشر ته سپارل شوي یا زورونو دفاترو ته رالیږل شوي دي، په دې کې په ډېر واضح توګه معلومیږي هغه بانک نوټونه چې غیر مترقبه حوادثو له کبله شکل یې مکمل بدل شوی وي او یا هم څلوېښت سلنه نه کمه برخه تخریب شوی وي دغه په مندرسو کې راځي. علاوه له دې نه نور ټول بانک نوټونه د چلښت وړ دي، که غربل ټیپ شوي وي یا د مثال
په ننګرهار کې د صرافانو اتحادیې غړی روح الله لالپوروال د افغانستان بانک له نوې طرحې نه خوښ دی. هغه وایي چې افغاني بانک نوټونه دې تر هغې د چلښت وړ وګرځي سو پورې چې نوي بانک نوټونه نوي چاپ شوي.
مون خوشاله په دې باندې چې مونږ او د خلکو مس کې او زمونږ او د خصوصي بانکونو مس کې دغه ستونزه ډېره پراخه شوې وه. افغانستان بانک ډېر په ځای د مواجهه او دقیق قدم واخیسته او دغه هغه لوټونه چې بندرس او غیر قابل استفادې هغه لوټونه یې دغه کړ په نښه کړو، نو په دې اعتبار باندې دغه ستونزه چې مخکې رامنځته شوې وه هغه حل شو. د پټګې
په ختیځ کې د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوسني بانک نوټونه په 2020 کال د حامد کرزي د موقت حکومت پر مهال چاپ شوی ول چې د پخوانیو افغاني بانک نوټونو زر افغاني په لسو افغاني تبادله شوی وي. تر هغې راوروسته د افغانستان بانک څو ځلې نوي بانک نوټونه چاپ کړل، خو د تیرو څو کلونو راهیسې نوي افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوي او خلک په زړو افغانیو راکړه ورکړه کوي.
د لوګر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د عباسیانو د دورې د نوموتي قومندان ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورغوي. ویل کېږي د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په بره کې برک ولسوالۍ کې دی. نور په دې رپورټ کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراسانی لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخښي د نړیدو په حالت کې ده دا غوښتنه ده چې د جوړ کې یو څه او هتا یې وکړي د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنه ده چې دا جوړ کې نورو ولایتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي او دا په همغه زاړه حالت باندې غوښتنه ده چې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکی محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو همدا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده یا نور خراب شوی نه ده نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې نو له وزارت همدغه ده چې تکمیل یې کوم انشاءالله کار پرې وکړو. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثار لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکي وایي چې پخوا وختونه کې به دې زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به یې ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکی ګلنظر وایي
داسې خزینه به راتللې چې 15 منه 4 منه اوړه به یې راوړه، دلته به یې پتیرې پخولې، ارغستلې به یې پخول، وریجې به یې پخولې، خلک به هم راتلل، ختمونه به یې کول. اوس هغه شی هم بیخي نشته. د زیارت ړنګ نور کله فقط همدا خلک به تو سپینګیری لار ارجوی نه سپینګیر اتل خلک وروتل مریضون وروتل دلته به کور دتی ورک به تو سغه شون میخینس.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خو نیوکه کوي چې په تیر دول سیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
خو موږ وزارت نه پیشنهاد کړی ده یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټولې څلګې تاریخي آبادې د خشي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټول د ثبت کې راجستر کې او امید انشاءالله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني د تاریخي آبادې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبادې هم څنګه چې لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
ازادي راډیو اوري او سم ستاسو څو پیغامونه
تزاوجی له هغه اکثر له نن رات نه سره جوړ سره مسلم سره فارسی نه आवाज سره مسلمان ورسول چې دلته په ناصر جوړ نو سوالیک شوانزی نه سبای دلته ورته شوانزی جوړه کی مول بچ خپل د افغانستان راتلون کې خپل جوړ کړو.
د تل د کندهار ولایت باندې ول فلې د پیغام ردم دلته تیل ډیر ګران دی بس لور ته افغاني په سول ټول سوال اندې زل دی بس لور ته افغاني په لور دی دا طالبان ډیر غټ تر پاجی نه شي په ګمرکات کې په خو الله سب خو نه یو د اشرف خانی په وخت کې وځم زی وشته افغاني دی نو نو مشرانو ته دا هیله کوم چې دې د اروپا کښې ده کې د هغه لس افغانۍ تر کښې ده کې دغه بسنه کوي. نو دا ولس ډېر سړی دی، چیل نهسي رانیولی، اړتیا نهس خوران پرې کولی. اوس اکثره خلک زه وینم پر پښو ځي، دوه ډېر لرې ځګه یو ساعت مزل پر پښو کوي. موږ د موټر ګاډ 15 دقیقې ولس دقیقې مزل نه خو هغه دا دی چې تیل نه لري، تیل ګران دی، رانیوای نهس خوران په 2.5 سوه کال دی په کال دور یو لیشتر
کیار صاحب یم د کندهار څخه دا پیغام پرېږدم د ازادي رادیو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې دا شر کال دا واکسین کور په کور ګرځېدی نو و هر کوشنی و و هر ماشوم ته به په کور کې واکسین ورلګوي نو اوس چې اسلامي امارات راغلی دی بندیز یې کور په کور لګولی دی نو ژغ په مسجد کې وکي وای کوشنیان راولی نو هغه څوک دا ژغ واوري څوک یې نه واوري نو دغه اسلامي امارت چې دغه اعلان کړی دی چې راغلی دی بیا موږ کوشنیانو ته واکسین نه دی ورلګولی. هغه رقم چې بیرته سي چې کور په کور ګرځي و هر کوشنی ته واکسین ورکول کېږي هغه به ډېره ښه طریقه یې اوم به خلک به کار لیدلي اوم به دا هر ماشوم د پاره واکسین په کور کې ورکول کیږي او دا هر کم چې ولاکه مدروسه پر ور کړی دی.
د کشمن ترخیلی هم د کابل ولایت نه البته د ازادي راډیو نه لارې نه د اسلامي امارات له چارواکو نه هیله کوم چې په کابل ولایت کې زیاتره کسانو دغه د رومي بانجانو پالیزونه کړي دي او اوس دلته بانجان رومي بازار ډیر خراب ده او په ټولو هغه کوم دیقانان چې دي هغه خپل حاصلات ورباندې اوس تاوان دي. اوس که موږ او تاسې وګورو په دې وروستیو کې اوبو سره هم ډېر هېوادوال د موږ مخامخ دي، د اوبو نشتون سره اوبه البته نشته او تیل هم قیمته دي. او اوس چې بیرته ترکارۍ ته ګوري د موږ د کابل د خلکو د افغانستان د خلکو هغه دغه ترکاري ډېره ارزانه ده. د اسلامي امارات نه هیله کوم چې دغه د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي او دغه ترکاري د افغانستان د خلکو باید سي ایف او میل نه سي خراب نه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 شو. په دې برخه کې د ازادي راډیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مه هېروي. خو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کنفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درنه ځانی او مالي زیانونه اړولي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رایه د ازادي راډیو ته وویل د سیلابونو په نتیجه کې چې تیره ورځ د دې ولایت په جلریز نرخ او چک ولسوالۍ کې راوتلي 12 تنه لا درکه دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې بندې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو هم خلکو ته ځانی او مالي زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي 200 دریز فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریزې ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصا شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپل فضایي درې موډله اډې د نسبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې دې اډې دوهمه فضایي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپل فضایي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې درویشتونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضایي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2011 کال په اپریل کې دغه فضایي اډې کار د لومړۍ فضایي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی چې بشپړېدلې فضا ته د فضانوردانو او کارګوی ولوسو بیړیو توغولو ته اړتیا لري.
نور بس دی. شکسته سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 300 ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله تړلي دي. که څه هم طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو مخکې یې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بستې خپرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره راسره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکۍ آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. شرغلاس ورته وایم. لومړۍ پوښتنه به سونیا منګل له تاسو څخه وکړم، تاسې د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور به لیدلی وي چې وایي د نجونو پر وړاندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله ښوونځي تړلي دي. تاسې له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټوله اوریدونکو ته وړاندې کوم، له منځ نن تاسو ټوله جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی، او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دوی خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورېدو دا دوه ورځې کې په سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي وو چې دوی اجازه ورکړې ده چې نجونې ولاړ سي مکتب ته، پنج شنبه په ورځ به د دې ښوونځي خلاص سي، دوی به خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضې دا مکتوبونه ولیدل چې په شکې کې لیکلي وه چې نه، دا یعنی اوسه پورې رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. زه اریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نه ورکي، څه ویر لري؟ او دا بعضې سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي. بعضې ولایتو کې مو ښوونځي خلاص دي، انجنې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځي بند دي. دې د سر لپاره ویر لري، یعنی د دې په زړه کې کوم ویر سته چې دې اجازه نه ورکي؟ څرنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجنې ډېر په ایجاب تللې، یونیفورم ډېر منظم و، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنی اشتباه خبره وکړو دلته، یعنی موږ به ملامت شو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم، زه فکر کوم چې دوی ملامت شي، ځکه چې په تېر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجونو یونیفورم تور رنګي و، بهترین رنګ و، منظمه و، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل، یعنی زه په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجونو په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې، مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، دا ټول شیزی وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته یې ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه، موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې وکړو، کوم سوالونه چې موږ لرو د هغې څه پوښتنه وکړو، هغې موږ ته جواب راکړي. د هغه خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې هېڅ د نجونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضې مشکلاتونه دي چې موږ په افغانستان کې په وینو. دا یو ورځ نه، هره ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنی نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دا هغه شیزې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دوی په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، دوی منتظره پاتې سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سمې کو، بیا د نجونې راسي درس وایي. دا افغانستان چې که غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار یې دا دی چې د ښوونځي دپاره، د نجونو دپاره ښوونځي خلاصه کړي، دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دی یو کال پوره کېږي، د اګست په اګست په میاشت کې یو کال پوره کیږي چې نجونې مکتب ته نه ځي تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي.
بله زه بیرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکی آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسې د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته، د بس میلمنې ګډونوالې ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د نن بعد د بس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د انجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویلې چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا جنسیتی تعویز نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی، ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلې وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغانو انجونو یا د افغانو مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډیره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کیږي چې خپلې لونې خویندې انجونې ښوونځي ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتی حکومت دی، په راست کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنه نیم اړخ چینجونې دي، ښځې دي، هغه فلجي او په کور کې نه دي، د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي، او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده، او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي، تعلیم یې حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډیری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ له داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي، او په عامه اصطلاح اختطافېږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي، حکومت ورسره د یو حکومت مسؤول په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري. حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي، تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده، او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده، او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅه ستایم، او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي، او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي ده یا په ټپه درېدلی ده، دا لا اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبرې هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې شدي سره چې تا تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشتراکي
موږ په دا شل کال کې چې خپل زما خپل په یادېږي موږ په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزه پاشېدل و، کله به اختطافونه و. دا ټول موږ شاهدان یو د حال، اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلي یم، ما ته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم. زه درس وایم، ما ډېر په مشکلاتو باندې خپل ځان ورسوه، په ډېر مشکلاتو باندې ما انجینیري رشته خلاصه کړله. اخري کال مې و، خلاص مې کې، درس مې وویلې، اما د ټول خبرې مې واورېدلې. به اطراف کې بعضې مېرمنې شته چې څوک چې درس وایي هغې داسې فکر کوي چې تعلیم یافته نجونې ډېرې خدای نخواسته بدې دي. دې مفکوره زموږ په مفکوره ډېر فرق لري. یعنی ما په دا ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلي خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله. کله به انفجار و مکتب کې، کله به په مخ تیزه پاشېدې، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سنس نیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیله سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېناستو. او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دی، فقط یو اوس په دې معنی دی چې موږ فقط خط ویلی سو. موږ نه سو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوی چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن څه کمی لرو؟ هغې چې کولی سي تر هسمانو وخیژي، هغې کولی سي تر مریخه وخیژي. موږ نه سو کولی خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالی دي. زه دې ته ملالی وایم. موږ په تاریخ کې ویلي وو چې ملاله په جنګ ته ولاړه، میوند په جنګ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغې هم ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې موږ اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شهیدوي، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسې یو څو خبرې وکړئ.
که چیرې موږ د تعلیم بحث کوو، په خاصه توګه د نجونو د تعلیم بحث کوو، کله یو اړخه تعلیم یو معنوي ارزښت دی په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی. او موږ د هیڅ ټولنې داسې بېلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په معنوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه هر نجلۍ، هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده، او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې نجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ له بل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې، د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهم او ارزښتناک رول لري. ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نه، نو دا په دې معنا چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنې یو تړلې ټولنه ده، او د لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده. ځکه چې دا نجونې که ښوونځي پرانستل شي او دې نجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته چې دا لوستې نجونې بېلابېلې کورنۍ د نجونې خپلې واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي، چې دا به سبب دي شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده، دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي. ځکه چې دغه آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د نجونو ښوونځي تړلي دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان نجونې له ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کېږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کېږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربې موږ لرو. ډېری کسان زه پېژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله، یا دا چې حکومت د داسې ډلې په واک کې و چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی و، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي وه، هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما سره خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري. خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواست دا ده، هیله هم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي، له اوسني چارواکي باید داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځیو دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستي دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي. او دا سبب دي کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې زموږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اووه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او دا سبب دي نه شي چې زموږ دغه کوم نسل چې روزل شوی ده، کوم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نه شي او د دوی سرنوشت برباد نه شي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پېښ شي، نو دا به سبب د دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوی، جدل شوی، ذهنیتونه آباده شوي. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې په ستونزمنو حالاتو کې نجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نه شو ورکولی چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو نجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونه شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه زموږ خواست ده، د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه. تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنی اساسي حقوق څخه ده. او ظاهرا نه دي تم چې په یوشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عام اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق ترې اخیستل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپله اوس تعلیم یافته نه وای، ستاسو ژوند به څومره بیل و؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري، ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي نو هغه واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکي کې نغښته ده غیر کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري، ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ته باسه کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریک کوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې زما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او زما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې زما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده، او زده کړې چې کړې دي نو تقریبا دا 40 کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده، او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم دما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود، او دما د مور زده کړه او دنده د مال لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانان لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د انجونو زده کړه. زه شخصا خپله مې زده کړې کړې دي، د مستری تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم ترسره کړې ده، او دا چې دنده مې ترسره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپله شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري، ځکه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هره مېرمن مخامخېږي په نړیوال ټولنه کې، اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره، ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نږدي، او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي، او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي، او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یو لوسته مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنکي، یو لوستې مېرمن خپل ډوډۍ خپل پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ د ډېرې لوستې مېرمنې په 40 کالو کې کابل کې درلودلې، اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې، او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي، یا مېړونو نه بېلې شوې وي، یا اسلام ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلود، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندگی پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې، او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي اقتصادي خپلواکي و نه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې دا ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې کچیرته مېرمنې لوستې مې کچیرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې په حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.